ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ගානෝරිදුන්කෝ අස්ලාම අලේකුම්. ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ නන්ද ඉතුවාර් රස් කල් 2020 ද අක්තුබර් ද න්‍යාෂ්ටේ ලසම නේටා ද. په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې پنځ نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا دیوه په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته. په دوها کې د افغان طالبانو پلاوی د امریکایي چارواکو نه د خپلو کنګل شوو پیسو د آزادولو او په شوي لوازنامه د پوره عمل کولو غوښتنې کړي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو سره خبرې د هغوی د حکومت د منلو په اړه نه، بلکې په دغه هیبات کې د بشري حقونو په خوندي کولو کېږي. او پاکستان په خپله خاوره افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازت نه ورکوي، سره د دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ ویلي که د افغان کډوالو سره زر تر زره مرستې ونشي نو په دغه هیواد کې به لوی بشري ناورین رامینځته شي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ ختمون ته نږدې شوي. دا په داسې حال چې په ټول کال کې د پولیو یوه پیښه مخې ته راغلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو یو پلاوی په دوها کې د امریکایي چارواکو نه د خپلو کنګل شوو پیسو د آزادولو او په شوي لوزنامه د پوره عمل کولو غوښتنې کړي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو سره یې خبرې د هغوی د حکومت د منلو په اړه نه، بلکې په دغه هیبات کې د بشري حقونو په خوندي کولو کېږي. د طالبانو پلاوی د قطر د وزیر اعظم د مرستیال او بارنو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی سره هم لیدل کتل کړي دي. خاغلی محمد السانی افغان پلاوی ته هرکلی ویلې او په دوستانه اړیکو افغانستان کې په اقتصادي پروژو او یو شمېر نورو موضوعاتو یې د طالبانو د استازو سره خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر د همکارۍ مننه وکړه او په راتلونکو کې یې په لا خو اړیکو ټینګار وکړو. د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروستو دا لومړی ځل دی چې تیره ورځ د دواړو هیوادونو استازو د یو بل سره نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړې. دغه دوه ورځنۍ خبرې د قطر په دوها ښار کې د پرون نه روانې دي، چې پکې د طالبانو د پلاوی مشري د افغانستان د خارجه چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او د امریکایي پلاوی تفصیل لا نه دی ښکاره کړی شوی. نړیوال مطبوعات د طالبانو د پلاوی د مشر امیر خان متقی له قوله وایي طالبانو د امریکایي استازونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کنګل شوو اساسو آزادولو او په نړیوال تړون د پوره عمل غوښتنه کړې. اخوا د امریکې د خارجه وزارت ویان مطبوعاتو ته ویلي د خبرو مقصد د طالبانو حکومت منل نه، بلکې په هغوی دا زور اچول دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه او په ځانګړي ډول د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي کړی شي او د افغانستان نه د امریکا سره کار کوونکو ته د وتلو خوندي لاره ورکړي. او پاکستان په خپله خاوره افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازت نه دی ورکړی، سره د دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وایي که د افغان کډوالو سره زر تر زره مرستې ونه کړی شي نو په دغه هیواد کې به لوی بشري ناورین رامینځته شي. په پاکستان کې افغان کډوال وایي د افغانستان نه ورسره ګڼ شمېر خلک پاکستان ته د ورداخلېدو دپاره رابطې کوي، خو پاکستان لخوا د بندیز له وجې نشي کولای چې پاکستان ته ورشي. څېړونکي وایي که افغانستان کې د امنیت او غربت له امله حالات خرابیږي نو په ګاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه پاکستان او ایران باندې به د کډوالو دباو زیاتیږي. اخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ لخوا کلنۍ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان او ایتوپیا د کډوالو په حالاتو او د بشري ستونزو په اړه خبرې اترې شوې. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ ختمون ته نږدې شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ډیپټي اگزیکټیو ډایرکټر عمر عابدی د ورځپاڼې ډان سره د خبرو په وخت کړې او ویلي دي سکال په پاکستان کې د پولیو یوه پیښه رپورټ شوې ده چې ښایي دغه ناروغي د ملک نه په ختمېدو ده. او د پاکستان نامتو اټمي ساينسدان ډاکټر عبدالقدیر د ورپېخې ناروغۍ له امله د 50 کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د نوموړي جنازه نن ماسپخین د اسلام آباد په لوی جماعت فیصل مسجد کې په سرکاري درناوي کې ترسره شوه، چې پکې په ګڼ شمېر کې حکومتي وزیرانو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی د عبدالقادر خان په مړینه د خفګان سرګندونه وکړه او د ملک د پاره داغه خدمات په درنو ټکو وستایل. او نن په نړۍ کې د ذهني ناروغو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د ذهني ناروغو په اړه پوهه خورول او د دغه ناروغي مخنیوي کول دي. د پاکستان د ذهني صحت سازمان وای په هیواد کې 15% دي کسان په ذهني ناروغو کې اخته دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان طالبانو پرون د خالی پورس د امریکا نه غوښتل دي چې د افغانستان د مرکزی بانک انګل کړی شوی اساسي دي جاری کړی شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو او د امریکایي وفد ترمنځ د یو ملاقات په موقع شوې ده. د افغانستان کنټرول ترلاسه کولو پس د امریکا د چارواکو او د طالبانو ترمنځ تړونبنه مخامخ ملاقات وو. د موضوع باندې تفصيلي ريپورت شويب صادر راکړي.
په افغانستان کې په واقع کې راتلو وروسته په لومړي ځل په خطر کې د امریکایي چارواکو سره د مخامخ خبرو په محل طالبانو د امریکایي پلاوی نه غوښتي چې د افغانستان بانک کنګل شوی پیسې د خلاص کړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو نگران وزیر امیر خان متقی چې د خپل پلاوی مشرکې وايي امریکایي پلاوی د خبرو په لومړی ناستا ورسره اجمنه کړي چې ناورین ځپلې ملت سره به بشری مرستې روانې ساتي او د کورونا وایرس ویکسین به ورکوي. په یو غږیز پیغام کې چې طالبانو له خبريالانو سره شریک کړي متقی ویلي دوی د دواړو اړخونو ترمنځ د نوي باب په پرانستلو خبرې وکړي. په خبرو کې له یو بل سره د برابرۍ په بنیاد د خو مثبتو اړیکو جوړولو ته په اړتیا ټینګار وشو. دا چې افغانستان له سختو حالاتو سره مخ دی نو موږ د افغانستان د مالی شتمنۍ په آزادولو ټینګار کړي. امریکا وروسته لاګري چې طالبانو د اگست په 15مه د کابل کنټرول په لاس کې واخیست د افغانستان بانک شاوخوا 9 ارب ډالر په خپل بانکونو کې کنګل کړي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال ادارې IMF هم د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو په سر د اندېښنو له کبله د افغانستان پرمختیايي مرستې ودرولې دي. امیر خان متقی د افغانستان باختر خبری ایجنسی ته ویلي امریکایي پلاوی ته ښکارا ویلي دي چې د دوی د حکومت د نارامه کولو هڅې د هیڅ چا لپاره ښې نه دي. د افغانستان سره ښې اړیکې د هر چا لپاره ښې دي. په افغانستان کې موجوده حکومت باید کمزور نه کړل شي چې دا خلکو ته ستونزې جوړولی شي. امریکایي چارواکو د طالبانو سره د لیدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جمعې په ورځ ویلي چې د طالبانو سره د غوي د حکومت د تسلیمولو یا په رسمیت پیژندلو لپاره نیویني بلکې د امریکې د ملي ګټو په مسایلو د عملی خبرو دوام دی. امریکایي چارواکي وایي د دوی پلاوی به په طالبانو ټینګار کوي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان او د دوی افغان متحدینو او مرسته کوونکو ته په خوندي توګه د هیواد نه د وتلو لار ورکړي. د طالبانو د غالا پلاوی په داسې وخت کې خطر تتلی چې د جمعې په ورځ په قندوز کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت خونړی ځانمرګي برید شو. د شیعه مسلمانانو په یو جماعت خونړی ځانمرګي برید وشو او په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وژل شول او شاوخوا یو نیم سل پکې ټپیان شول. داعش خراسان ډلې د دغې برید ذمواري په غاړه واخیسته. د طالبانو پلاوی به په دوحا کې د یورپي اتحاد له استازو سره هم ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په ټویټر لیکلی چې طالبانو پلاوی پرون د قطر د وزیر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر سره هم لیدلې دي. بلخي وايي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی قطر ته د افغان هیئت په ورتګ او د نړیوالو سره په لیدو خوښي څرګند کړي او ډاډ یې ورکړی چې قطر هیواد له افغانستان سره همکارۍ ته آماده دی. د طالبانو او امریکې پلاوی بعد د دوه د تړون په عملي کولو هم خبرې کوي. امریکایي چارواکي وايي د طالبانو بغواړي چې د افغانستان خاوره د القاعده او نورو ترهګرو ډلو په پنازه بدل نشي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په پاکستان کې مشته افغان کډوال وای د افغانستان نه ګنشمیر خلک پاکستان ته د داخلو د پاره رابطه کوي، خو پاکستان لخوا بندیز لوجه نشي کولای چې پاکستان ته راووري. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وای ک د افغانستان د خلکو سره زر تر زر مرستي و نشوي نو د بشري بدحالي سره مخ کې دي شي، او سیړونکو وای ک افغانستان کې د امنیت او غربت له امله حالات خرابيږي. په گاونډي ملکونو په خصوصي توګه پاکستان او ایران باندې باندې کډوالو د پاو هم زیاتیږي. د دې خبريال ارشد محمد په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت تیار کړی.
په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د متحده شورا مرستیال محمد ګل دی وته ویل د افغانستان نورته د روزانه په حساب یو شمیر خلک ټلیفونونه کوي او هغه غواړي چې پاکستان ته راشي، خو د پاکستان حکومت لا هم په رسمي توګه کډوالو ته د راتلو اجازه نه دا ورکړې. محمد ګل وای د افغانستان نورته خلک وای چې د کور خرچ چلولو لپاره د کور سامانونو خرڅولو باندې مجبور شوی دی، او وای د دغه سیزونو په خرڅه د کور خرچ د ډیرو ورځو لپاره هم نه چلیږي او اخر کې به مجبور کیږي چې کړي وکی.
او هلته حالات دومره خراب دي، دوه روان دي چې خلک د کور قالین او د کور اسباب او د کور کټو چارپایو د شینه خرڅي، نو اخر لکه غربت ده او رسورت باندې حالات خرابيږي. نو یو سړی به د خپل کور سامان او قالین او کټ او چارپای او ډبل بیډ او پرجو پیدا دا په تر کومه خرڅ کیږي؟ هغه په خرڅ نه جواب کیږي. دا چې کله به موږ کولی دی دې چې په سم مزه غاړه راډه کوي او هغه په 2000 روپیه خرڅ کیږي، نو هغه 2000 روپیه خو نن سبا یو څه نکړي. هلته ګرانی ده چې مچی ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره ادارې یونیسیر ویان بابر بلوچ 13 ورځ په اسلام آباد کې رويټر خبری ادارې ته ویلي چې نړۍ د وادو سره سم افغانستان ته مرستي ورکړي، او ویلي دي کوم مرستي په وخت و نشوي نو ډېر خراب نتیجې به مخې ته راشي، او د کډوالو په شکل کې به پاکستان او ایران ته ډېر خلک راشي. پاکستان او ایران کې د وړاندې نه د 2 میلیون نه زیات ريجستره افغان کډوال دي. بلوچ ویلي په جنیوا کې د نړیوالو مرستکونکو لخوا د 1 بلین ډالرو د مرستو وعده شوی و. د راتلونکي سومیاشتو لپاره د 6 میلیون ډالرو ضرورت دی، او اوس دغه وعده ته عملی شکل ورکول ضروری دي. سیړونکو خبريال ابتهار پر دوس وای پاکستان د کمزوري معیشت په خارونو کې د زیاتې آبادی د وړاندې نه د کډوالو شتون او د امنیت خطر لوجي نورو کډوالو ته لا هم دراتلو اجازه نه ورکوي، خو کله په پاکستان او ایران د کډوالو د ځای کولو د باو زیاتېږي نو دوی به نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
کدا ګورین دنیا کې د ټولو مالک دي چې هغه ټول کې زیات افغان رفوجي دي، هغه ایران نه او هغه پاکستان نه. نو د ایران خپل اکونومیک سچویشن چې د عمر خان نه او نګر د پاکستان سچویشن د عمر خان نه خبره کیږي چې څه چې کوم سچویشن چې په ځای تر څو پورې چې ګلوبل یو کنسنسس چې د ایران شي په دې حواله سره چې څومره پیسې د افغانستان په بار ورکول کیږي هغه پورې مشکل ده کله بارډر سره رفیجی د بار سره کیږي. نو چې د رفیجی د اپریشنل کیپاسټی او د غي اپریشنل ضرورتيات پوره کول
سیړونکو وای طالبان په زور وکړ راغلی، حکومت یې لا هم نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې او د نړیوالو مرستو نه راتلو کې دغه یو لوی خنډ دی. سیړونکو وای په رسمیت پیژندو د پاره به طالبانو ته د نړۍ هیوادونو ته دا باور ورکولي چې د دوی حکومت ټول شمول وي او بشري حقونه پکې خوندي ساتل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو او په خپل د وزیر اعلی د جام کمال د خپل ګوند خفه غړو د وزیر اعلی نه غوښتنه کړې ده چې د اعلی وزیر د څوکۍ نه دی استعفا ورکړي. په دې موضوع باندې د دیوا خبریال حفیظ الله شیرانی تفصیلي رپورت تیار کړی.
د شنبه یا خالی په ماشام د بی ان پی منګل او د جمعیت علما اسلام د ایالتي اسمبلی غړو په ګډه سره د بلوچستان ایالتي اسمبلی د اپوزیشن چیمبر و مخته خبری کانفرنس وکړ. د اپوزیشن غړو وویل چې د بلوچستان له اعلی وزیر سره عددی اکثریت پاتې نه دی. د دوی په خبره چې د اعلی وزیر جام کمال د حکومت اتحادی ګوندونو غړو او د جام کمال د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټي غړو هم د جام کمال ملتیا پریشي، ځکه جام کمال نور حق نه لري چې د اعلی وزیر پر څوکۍ پاتې شي. په بلوچستان ایالتي اسمبلی کې د اپوزیشن جماعتونو مشر ملک سکندر ایډوکیټ په خبری کانفرنس کې وویل د اعلی وزیر پر څوکۍ نور د جام کمال پاتې کېدل غیر قانوني دي.
اوس کوم حال دی هغه ټول ستاسو تر مخ دی چې جام صاحب نور د وزیر اعلی په نامه د یادولو حق ځکه هم نه لري چې هغه نور اعلی وزیر دی هم نه.
په ایالتي اسمبلی کې د بی ان پی منګل د اپوزیشن غړي سنا بلوچ د پاکستان د آئین او قانون حواله ورکړه او ویل چې اعلی وزیر سره اکثریت نور پاتې نه دی.
آئین میں ایک بات دی گئی ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر.
په آئین کې و خبر ورکړل شوی چې د یو لمحې ضائع کول پرته هم اوس خوشاو خادوی او نی تیر شوی.
د اپوزیشن د غړو د غشتنو او تورونو په جواب کې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی ورسنۍ ته ویلي چې اعلی وزیر سره خپل ملګری اوژه په اوژه ولاړ دي او چې کوم غړي خفه دي وزیر اعلی د هغوی د خوشاله کولو هڅې رواني کړې دي. ویان ورسنۍ ته وویل چې د جام کمال د مخلوط حکومتي غړو شمیر یو څلوېشتي. د شوانی په خبره په اوس وخت کې او وست غړي اعلی وزیر جام کمال سره ملګری دي. وایي یوازې څوارلس خفه دي چې د هغوی د خوشاله کولو لپاره یې کمیټه یعنی جوړی کړی دی. شاوانی وویل په خفه غړو کې د یولو سغړو تعلق له بلوچستان عوامي پارټي سره دی، د دوو تعلق له بی ان پی عوامي ګوند څخه دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم یو غړی د خفه غړو ملګری دی. وای نور ټول له جام کمال سره ملګری دی. لیاقت شاوانی وویل ک په کوم ورځ جام کمال اکثریت وبایلو په هغه ورځ به جام کمال خپل څوکۍ پریږدي.
جام کمال صاحب په سفارتو کې ویلي دي چې په کومه ورځ د اپوزیشن یا د باب ګوند د غړو عددي اکثریت سو دی به په خپله څوکۍ پریږدي.
د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د اپوزیشن غړو د کال 2021-22 د بجټ لوړاندې کېدو پس په ډاګه مخالفت شروع کړ. دوی تورونه پورې کړل چې اعلی وزیر و دوی ته په بجټ کې عوامي سکیمونه نه دي ورکړي، د دوی فنډونه یې بند کړي او د دوی په انتخابي حلقو کې یې سیاسي مداخلت کړی. له هغه وروسته د اپوزیشن له لوري په دې مخالفت کې زیاتوالی راغلی. تیر میاشت د اپوزیشن ګوندونو د اعلی وزیر پر ضد په ایالتي اسمبلی کې د بې اعتمادۍ د تحریک د راوړلو لپاره د اسمبلی له سیکرټری سره درخواست جمع کړی وو، خو په آئینی ټاکل شوی وخت کې د بلوچستان د گورنر له لوري د اسمبلی اجلاس راونه غوښتل شو. له هغه پس د جام کمال د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټي یوولو سوغړو هم پر جام کمال باندې تورونه پورې کړل او د جام کمال پر ضد یې خپل استعفاوي څو ورځې وړاندې د بلوچستان و گورنر ظهور آغا ته وړاندې کړې، په کوم کې چې گورنر د با پارټي د درو وزیرانو استعفاوي قبول کړې. جام کمال او د هغه د حکومت ایالتي ویان لیاقت شاوانی د اپوزیشن او د هغه د ګوند د خفه غړو تورونه تل رد کړي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې په میډیا او په خبريالانو باندې د سخت کنټرول د پاره د پاکستان د حکومت پاکستان میډیا ډیولپمنت اتھارټي د منفي اغیزو په حواله سره د کوټه په پریس کلب کې غونډه شوې ده. په دې موقع باندې په غونډه کې د برخه اخیستونکو وینا وا چې د پاکستان حکومت لخوا میډیا ډیولپمنت اتھارټي به وس د میډیا د تنظیمي ادارو د کنټرولولو ځینیسي. خبریالانو په دې باندې هم اندېښنې څرګندې کړې چې د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتھارټي مشر به تر دې حد پورې واک لري چې یوازې د دریو کالو پورې چاته سزا ورکړي او 15 میلیونه پاکستانی روپیه جرمانه کړي او د هغه فیصلې به بیا یوازې په سپریم کورټ کې چیلنج کېدای شي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو خبریال حمید سمسور راکړي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې دغه غونډه د پاکستان د مطبوعاتو د ازادي په حق لباندې د وړاندې سوي د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتھارټي د منفي اغیزو په اړه باندې د خبرو اترو لپاره د فریډم نتورک لوري رابلل سوي و. د خبری رسنیو چیرنکار عدنان رحمت وویل چې د حکومت لوري اوس پلان دی چې په پاکستان کې میډیا ډیولپمنت اتھارټي اوس به د میډیا دغه تنظیمي اداره به ټول رسنۍ کنټرولوي چې په دې کې به الکترونیک میډیا او رسپانی پیلمونه ویب سایټونه د ډیجیټل میډیا ل رېجستریشن زخه د معاش تر سرچینو او د حکومت لوري و دوی ته د اجازه ورکولو لپاره د قانوني غشتونو عمل کولو طبقاته نه کوي. دا اداره نه یوازې خبری رسنۍ بلکې د سایبر کرایم د خبری رسنیو د جنایاتو د شکایتونو څار هم تر سره کوي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وویل چې د دغه ادارې له جوړولو څخه په خبريالانو کې یو شمیر اندیشنې رامنځته شوې دي.
د میډیا ته باید لپاره خو کېدای شي خو د میډیا ترکیه لپاره نشي کېدای ولی چې په دې کې هغه بنیادی حقوق د خلکو د صحافیانو د میډیا د ادارو یعنی د معلومات حاصلولو هغه به ختم شي. بل چې په پاکستان کې د خلکو غږېدو باندې پابندي ولګي اوس په میډیا پابندي ده بیا به خلکو باندې پابندي ولګي ځکه موږ دا غنو چې دغه نظام کا چرته راغلو نو پاکستان به ټول تیرو کې طرف ته روان شي او معلومات به خلکو نه بالکل ختم شي.
بال خټک پر مخ زیاته کړل چې دا به یوازې د 22 ګریډ افسر به د دې ادارې مشر ټاکل کېږي او چې کوم چاله قانون زخه سرغړونه کړی وي واغه ته به تر درو کلو پورې د بند سزا او تر 2.5 کروڑ روپۍ پورې به جرمانه کړي او د دې پریکړې به یوازې په ستره محکمه ته وړاندې کېدای شي. سید علي شابیا وویل چې د نوي قانون لمخه په پارلمان او د پارلمان پر کړو باندې څوک نیو کې نسی کولای.
نو د دې معنی دا چې بیا په دې ملک کې ګورننس تبای په دې ملک کې به غربت زیاتې په دې ملک کې به بیروزګاری زیاتې بدامنی به زیاتې بوکو افلاس لوږه به زیاتې نو بیا به پر دې باندې میډیا خبر نه کوي نو دا حکمرانان پاکستان چیرې بیایي.
تر دې لمخه د اساسي قانون د 19 ماده لمخه پر پاوچ پر عدلیه پر اسلام او د غونډي حیوادو پر اړیکو باندې نیوکې نسوي کېدای او اوس به د پاکستان ولسمشر پر پارلمان او د پارلمان پر غړو باندې په هم نیوکې نسوي کېدای. د مدني ټولنو غړو هم دغه قانون د خبری رسنوي د خپلواکۍ په ضد وبلي وینا کوونکو ویل چې د خبريالانو د نړیوال سازمان لخوا هم د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتھارټي په وړاندې باندې جدي اندېښنې را څرګندې شوې دي. حکومت ادعا کوي چې دوی دلته په پاکستان کې د جعلي خبرونو لپاره پاکستان میډیا ډیولپمنت اتھارټي جوړوي. میډیا استازو بیا د جعلي خبرونو د ستونزې داوارولو لپاره د ګډ کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی چې په هغه کې د رسنیو سازمانونو د خبريالانو د اتحادیې غړي به ټول شامل وي. دوی تر دې لمخه و حکومت ته ویلي دي چې د نوي پاکستان میډیا اتھارټي د منلو وړ نه ده. نړیوال سازمان ریپورټر ود اوټ بارډر هم په پاکستان کې د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتھارټي د جوړولو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. ریپورټر ود اوټ بارډر تر دې لمخه پاکستان د نړۍ لیو د خبری رسنیو د خپلواکۍ په پیریس کې پر 145مه درجه باندې شیدي چې دلته خبری رسنۍ ډیر تر فشار لاندې دي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 5 0 3.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. پاکستان پیپلز ګوند په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې مخبزیاتې دونکې د بدمنو په پیښو باندې اندېښنې ښکاره کړې دي او د ګوند مرکزی ویان د قومي پارلمان پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی ویلي په کابل کې طالبانو د حکومت نیولو وروسته بلوچستان او قبایلی ضلعو کې په امنیتي عسکرو او ملکی وګړو باندې بریدونه سیوا شوې دي. د دې خبريال عدنان بیٹنی په تفصیلي رپورټ راکړي.
فیصل کریم کونډي اول پاکستان پیپلز پارټي د غیر قانوني غرزول شوې تندراوي ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلاوالو د مافي ورکولو په اړه د عمران خان د بیان غند نه کوي او پښتنې داده چې د آرمی پولیس کول د بچو د میندو او پلرونو د سیاسي خلکو او امنیتي سرتیر د کورنۍ سولو ته جواب څوک ورکوي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر سنجیده حکومت وبللو.
کم مونږ ای پی ایس ماشومانو قاتلان وي، کم مونږ سیکورټی فورسز قاتلان وي، کم مونږ سیاستدانو قاتلان وي، کم مونږ شهریانو قاتلان اکثر بدل څنګه او ته ایم ایس سی ورکه، کم قانون کې د لیګل د ایم ایس سی ورکه، دا ټوټلی مونږ ریجیکټ کوو. دا شاید پارلیمنت راشي، د ما د ډیبیټ وشي، اغه نه بعد د یو شایو چې مونږ دا نه وړو چې د حکومت داسې خبرې کې مونږ بالکل دا شایې ریجیکټ کوو. روزانه په بیس باندې د پولیس او فوج ټارګټ کیږي لګیا ده. مونږ دا وړو چې د حکومت د امن قائم کی، حکومت امن امن او ما چې بالکل ناکامه ده، بالکل حکومت دغه په بالکل دخل هغه ستاسو تاسو چې حکومت دومره سنجیدګي نسته په افغانستان شوما چې نن پورې پارلیمنت سشن دا بلل
د یادونې د جمعې په ورځ د ترکیې ټي آر ټي ورلد ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان مختلف ډلې دي چې په هغه کې ځنې غواړي د سول لپاره زموږ له حکومت سره خبرې وکړي. زموږ دوی سره په خبرو اخته د روغې جوړې او په خلاینې مرحله ده. ل عمران خان څخه پوښتنه شوې و چې له پاکستانی طالبانو بغواړي چې وسلې کشېږ دی، نو هغه په جواب کې ویلی هو بیا بزمږ دوی وبخښو او دوی به عادي وګړي شي. لا قانون ګرځول شوې ډېر پاکستانی طالبانو د مذاکراتو او لړزبندۍ خبرونه رد کړي وو او پاکستانی مطبوعاتو ویلی وو د حافظ ګلبادر ډلې د شلو ورځو اوربند اعلان کړی دی. وروسته د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید ویلی وو د هغو ډلو سره مذاکرات کېدای شي څوک چې وسلې وغورځوي. په پېښور کې وتلی خبريال مشتاق یوسفزئی وایي دا معاهده به تیر پسیر نوی ځکه چې هغه وخت حالات بدل وو، دا علاقې زتر د پاکستانی طالبانو تر واک لاندې وي، خو اوس دغلته عملیات شوي، طالبان وستل شوي او دا علاقې د وسلوالو څخه پاکي ګرځول شوي دي.
پاکستانی طالبان کدي شي دا ګوري چې څنګه افغاني طالبانو ته انته کې کمیابي ملاو شولا، نو کدي شي دوی ملاو شي. زما دا خیال دی چې دا به ډېر ګران کاری په پاکستان وغواړي، نو ټول سیاسي ګوندونه په دې کې یو کېږي، فوج به په دې کې شامل وي او د پارلیمان نه به خمس کم یو قانون پاس کیږي چې طالبان سره خبرې کیږي، هغه د امر په اعلان کیږي او بیا به ټول مشکل کار دا وي کې پرس کې د پاکستان طالبان پاکستان ته راځي، نو د دوی د آبادکارې بس بندوبست کیږي.
تحریک طالبان پاکستان بنسټ په کال 2000 کې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود په مشرۍ کې ایښی شوی وو او دغه ډله په ملک د افغان طالبانو په سر د شری او اسلامي نظام په ځای کولو غوښتنه کوي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبري خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته. په دوحه کې د افغان طالبانو پلاوی د امریکایي چارواکو نه د خپلو کنګل شوو پیسو د آزادولو او په شوي لوازنامه د پوره عمل کولو غوښتنې کړې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو سره خبرې د هغوی د حکومت د مللو په اړه نه، بلکې په دغه هیبات کې د بشري حقوقو په خوندي کولو کېږي. او پاکستان په خپل خاورې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي، سره د دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی ویلي کدا افغان کډوالو سره زر تر زر مرستې ونشي نو په دغه هیواد کې به لوی بشري ناورین رامینځته شي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ ختمون ته نږدې شوي. دا په داسې حال چې په ټول کال کې د پولیو یوه پیښه مخې ته راغلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو یو پلاوی په دوحه کې د امریکایي چارواکو نه د خپلو کنګل شوو پیسو د آزادولو او په شوي لوازنامه د پوره عمل کولو غوښتنې کړې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو سره خبرې د غوی د حکومت د منلو په اړه نه، بلکې په دغه هیبات کې د بشري حقوقو په خوندي کولو کېږي. د طالبانو پلاوی د قطر د وزیر اعظم د مرستیال او بارنو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی سره هم لیدل کتل کړي دي. خاغلی محمد السانی افغان پلاوی ته هرکلی ویلې او په دوستانه اړیکو افغانستان کې په اقتصادي پروژو او یو شمېر نورو موضوعاتو یې د طالبانو د استادو سره خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر د همکارۍ مننه وکړه او په راتلونکو کې یې په لا خو اړیکو ټینګار وکړو. د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروستو دا لومړی ځل دی چې تیر ورځ د دواړو هیوادونو استادو د یو بل سره نیخ په نیغه خبرې اترې پیل کړي. دغه دوه ورځنۍ خبرې د قطر په دوحه ښار کې د پرون نه روانې دي، چې په کې د طالبانو د پلاوی مشري د افغانستان د خارجه چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او د امریکایي پلاوی تفصیل لا نه ده ښکاره کړی شوی. نړیوال مطبوعات د طالبانو د پلاوی د مشر امیر خان متقی له قوله وایي طالبانو د امریکایي استازو نه په افغانستان کې د بشري مرستو د کنګل شوو اساسو آزادولو او په نړیوال تړون د پوره عمل غوښتنه کړې. اخوا د امریکې د خارجه وزارت ویان مطبوعاتو ته ویلي د خبرو مقصد د طالبانو حکومت منل نه، بلکې په هغوی دا زور اچول دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه او په ځانګړي ډول د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي کړي شي او د افغانستان نه د امریکا سره کار کوونکو ته د وتلو خوندي لار ورکړي. او پاکستان په خپل خاورې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه نه دی ورکړي، سره د دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وایي که د افغان کډوالو سره زر تر زر مرستې ونه کړې شي نو په دغه هیواد کې به لوی بشري ناورین رامینځته شي. په پاکستان کې افغان کډوال وایي د افغانستان نه ورسره ګڼ شمېر خلک پاکستان ته د ورداخلېدو لپاره رابطې کوي، خو پاکستان لخوا د بندیز لواجې نشي کولای چې پاکستان ته ورشي. سیرونکو وایي ک افغانستان کې د امنیت او غربت لامل حالات خرابېږي، نو په گاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه پاکستان او ایران باندې به د کډوالو د باو زیاتېږي. اخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی لخوا کلنۍ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان او ایتوپیا د کډوالو په حالاتو او د بشري ستونزو په اړه خبرې اترې شوې. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ ختمون ته نږدې شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف ډیپټي ایگزیکټیو ډایریکټر عمر عابدی د ورځپاڼې ډان سره د خبرو په وخت کړي او ویلي دي سکال په پاکستان کې د پولیو یوه پیښه رپورټ شوې ده چې ښایي دغه ناروغي د ملک نه په ختمېدو ده. او د پاکستان نامتو اټمي ساينسدان ډاکټر عبدالقدیر د ورپېخې ناروغۍ له امله د 50 کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د نوموړي جنازه نن ماسپخین د اسلام آباد په لوی جماعت فیصل مسجد کې په سرکاري درناوي کې ترسره شوه، چې پکې په ګڼ شمېر کې حکومتي وزیرانو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی د عبدالقدیر خان په مړینه د خفغان سرګندونه وکړه او د ملک د پاره داغه خدمات په درنو ټکو وستایل. او نن په نړۍ کې د زهنی ناروغو نړیوال ورځ مانزل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د زهنی ناروغو په اړه پوهه خورول او د دغه ناروغي مخنیوي کول دي. د پاکستان د زهنی صحت سازمان وای په هیواد کې 15% کسان په زهنی ناروغو کې اخته دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکړئ. ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف ویلي دي په پاکستان کې د پولیو د ناروغي د ختمېدو امکانات ني، ځکه چې سکال دغلته یو پیښه هم نه ده ریپورت شوې. دا خبره د ملګري ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف ډیپټي ایگزیکټیو ډایریکټر عمر عابدی د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره په خبرو کې کړی دا. عمر عابدی وای مونږ په پاکستان کې د پولیو د پیخو د رجحان د تیرو شلو کلونو راهسې سارنه کوو او وای په پاکستان کې د دې ناروغي د خاتمې اخیری کرښې ته رسیدلی یو. تجربه خبریال ارشد حسین په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د ډان ورځپاڼې سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ډیپټي ایگزیکټیو ډایریکټر عمر عابدی ویل د هغه سازمان په پاکستان کې د پولیو د ختمون امکان ویني. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې سکل د پولیو یوازې یو پیخه مخې ته راغلي. تیر کال د پولیو ښکار شو ماشومانو شمیره 40 ته رسیدلې وه. ډاکټر عمر عابدی ویل چې موږ په پاکستان کې د پولیو د پیخو د رجحان د تیرو 40 کالو راهسې څارنه کوو. په دې وخت کې دوه داسې موقع راغلي وي مونږ ګڼل چې دلته پولیو په ختمېدو ده، خو وای اوس مونږ د پولیو د ختمون اخیری کرښې ته رسیدلی یو. د یونیسف چارواکي وایي د پاکستان حکومت په هیواد کې د پولیو د ختمې پخه اراده لري او پرله پسې د پولیو ضد ویکسین هم پاکستان ته را روان دي او د دې په نتیجه کې د هیواد دننه د پولیو کیسونه په ختمېدو راغلي. د پولیو د مخنیوي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په ملک کې د پولیو دویم ډول سکال تر اوسه پورې 8 او تیر کال 15 پیخې رپورٹ شوې دي. د یونیسف ډیپټي ایگزیکټیو ډایریکټر عمر عابدی چې پاکستان ته دراتلو مخکې هم افغانستان ته تللی ویل کو په افغانستان کې حالات ښه نشول نو دغه جنگ ځپلي هیواد څخه خلک ایران او پاکستان ته هجرت کولی شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه پاتې دي چرته چې اوس هم د پولیو پیخې رپورٹ کیږي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام نېشنل کوارډینیټر ډاکټر شهزاد بیگ ډیوا سره خبرو کې وای کوم پراتونکو دوه درې مهمونو کې پاتې شو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړو نو تماشته چې دا ناروغي به د پاکستان نه بيخي ختم شي. هغه وای د پولیو د قطرو ورکولو څخه د انکاري والدینو زیاتره شمیره د پښتون میشتو سیمو سره تعلق لري چې پکې د بلوچستان قلعه سیف الله پښین د سند کراچي او د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان سیمې شامل دي.
اگر تو خدا نه خواسته وهان سي بہت زیاده ریفیوجی آتے ہیں پھر ہمیں ڈر ہے کہ ان میں وائرس بھی چھپکے ان بچوں میں آ سکتا ہے. کوشش یہ ہے کہ ایک تو یہ دعا ہے کہ ریفیوجی نہ آئیں اور دوسرا اگر وہ آئیں تو بارڈر پہ ہی جہاں وہاں کراس کر رہے ہوں تو وہیں پہ ان کو کچرے پلانے کا بندوبست کریں.
هغوی کډ افغانستان څخه پاکستان ته بزیات شمیره کې کډوال راځي نو دا یره همشته چې هغوی د ځان سره د پولیو وایرس راوړي. موږ غواړو چې کډوال پاکستان ته را نشي او کچره هغوی راځي هم نو په پولو ورته دراتګ مخکې د پولیو ضد قطرې ورکړي شي. د اکتوبر په شپږمنیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بل او میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک مشر بل ګیټس سره په ټلیفون پاکستان کې د پولیو د ختمولو په پرمختګ خبرې کړې او د فاونډیشن د مرستو ستاینه کړې. ویلی شوی چې وزیر اعظم عمران خان او بل ګیټس په افغانستان کې د صحت په نظام هم اندېښنه څرګنده کړې وه. افغانستان د پاکستان سره په گاوند کې پروت هغه هیواد دی چرته چې د پولیو وبا اوس هم شتون لري.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com, Twitter @voadiva.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وکی په خیبر پختونخوا کې په ډومبي ځل د پولیو وایرس ماحولیاتي ټولي نمونه منفی ریپورت شوې دي. د پولیو د مخنیوي ادارې د وینا تر مخه خیبر پختونخوا کې ولسو بیلابیلو ځایونو نه اغستې شوې د پولیو وایرس ټولي نمونو کې د پولیو وایرس نه ده موندل شوې. کم چې په سیمه کې د پولیو د مخنیوي لپاره غوړه کمپین چلولو یو نه خده د خیبر پختونخوا سرخر تیرو سو کلونو راهسه د پولیو مرکز بللای کیدو، خو د تیرو شپاړسو میاشتو راهسه دلتنه یو مثبت کیسوم نه دی ریپورت شوه. د ډیو خبريال شاهین شاه افریدی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا په چاپیریال کې د پولیو وایرس ماحولیاتي ټولي نمونه منفی رپورت شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز وینا تر مخه د صوبې په ولس بیلابیلو ځایونو کې د چاپیریال اوبو جاج اخیسته شي کوم چې په ډومبي ځل منفی رپورت شوې دي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه هر میاشت په ټول ملک کې د ټاکلې شوې مخصوص سیمونه د سیوریج اوبو جاج اخیسته شي د کوم وروسته چې پولیو وایرس موجودګي څرګندېږي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط وینا تر مخه د 1300 کلونو راسي د پولیو وایرس مرکز په خور ماحولیاتي نمونه هم منفی رپورت شوې دي. نوموړی وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو سیوریج اوبو کې د پولیو ضد واکسین رسیدو نمونه هم ملو شوې کوم چې هر ماشوم ته د پولیو ضد واکسین رسیدو یو ثبوت دی.
خوشاین خبره ده چې واکسین وایرس SL1 SL2 هم ډیټیکټ شوې ده په انوایرنمنت کې. مطلب دا ده چې واکسین چې دی هغه رسی مشومان دو ترسی زکا غم ایک سکریٹ کی گئی ہو بیازی دگا ڈرینز تو دگا ڈرینز نا غم ملاو شاید پہلا با صرف مونگتا دا لائیو وائرس یا دگا چکم دے وائرس پا ملاوی دو پولیو وائرس SL1 SL2 بنا ملاوی دو اس آغم ملاو شاید زکا دا دون تون دہی و دون مند ترلا دا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دا ہیل ڈیپارٹمنٹ جتا سوینے دا دید پارا دا چھے مونگا دا خپلو مشومان ایمیونٹی برابر اسا تو کہ انوائرمنٹ کے وائرس موجود بھی چھے غیت نقصان ہو رہ دیکھی.
د سیات مایرین د پولیو وایرس لپاره خطرناک سیمونه په هر میاشت کې د سیورج یا د خوړ اوبو نمونه جاجخ دي. صحت پوهان وینا تر مخه سر وختي د کورون اوبه خوړونو ته راوځي او ټاکلې شوی سیمو ته د پولیو وایرس نمونه اخستو لپاره ورزي. د سیات مایرین نږدې انوایرنمنټل سرویلنس یا په چاپیریال کې د پولیو وایرس سارنې دغه عمل لوجه په سیمه کې د پولیو وایرس موجودګي څرګندېږي د کوم د مخنیوي لپاره چې ځانګړي ډول ګامونه پورته کولې شي. عبدالباسط وای په خبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین په وخت زیات ماشومان واکسین کولو لوجه نه یوازې د 13-14 میاشتو راسي پولیو کیس راتلو مخنیوي شوه بلکې اوس په چاپیریال کې هم د پولیو وایرس خاتمه روانه ده. وای کچره هر مور پلار د پولیو په حق له منفي پروپاګاندو مخه ونیسي نو ډیر زر به پولیو وایرس د سیمې څخه پاکړي شي.
نو هغه خلک چې کم ساده خلک ساده پختانه هغه په دې خبره باندې دوکه کوي چې یار تاسو د پولیو نه انکاریان شه د دې په وجه باندې نو زما د خپل خوند ورونو ته دا درخواست دی چې داسې خلکو ته دغه دا جواب ورکړي چې زما د ټولو نه قیمتي سرمایه زما بچی دی. که زما بچی روغ وي دې صحتمند وي دې په جسم باندې تندرست وي نو زما دا نور سہولتونه به پوره شي. که خدای مکه دې دغه شی مزوره شي درنس کار شي نو دا نور ټول سہولتونه زما په جون کې وي نو دا غي بیس خون دی.
د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې رپورت تر مخه هر میاشت د پاکستان شپېته بیلابیلو ځایونو د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه اخستې شي. د پولیو وایرس په لړ کې د پاکستان درې ایالتونه سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا یو له ضلع تر ټولو زیاتې خطرناکې بللې شوې دي. د پولیو د مخنیوي کامی ادارې وینا تر مخه په ټول هیواد کې سلویخ یونین کونسل خطرناک ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا 18، د بلوچستان 14 او د سند 8 یونین کونسل د پولیو وایرس لپاره تر ټولو حساس ګرځولې شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
The Washington, D.C. now.
د دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
شوبد مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړی دغه تفصیل به تاسو ته د ریوا همکار مختار خلی وړاندې کړي.
عالمی بینک په خپل تازه رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر سنگین او خراب بیان کړی دی. د عالمی بینک د رپورت پرانا کې د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل تازه اداریه کې د پاکستان په اقتصادي حالاتو تفصیلی بحث کړی دی. ډان د خپل اداریه په شروع کې لیکي چې د پاکستان د اقتصادي حالت په حق لا د عالمی بینک په مایوس رپورت کې یو شمیر هغه خطرې هم په ګوته کړې شوې دي کمی چې پر روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي خیرازه امکانات ختمولې شي. عالمی بینک په خپل رپورت کې دا پیشګوئی کړې ده چې سګنی کال کې به د پاکستان د ودې شرح 3.4% ته راپریوزي. هر کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کال 2023 د انتخاباتو نوړاندې د ودی د 0.8% ټاکلې حد حاصلول غواړي. د عالمی بینک په ریپورت کې دا خبرداري هم ورکړې شوې ده چې د اقتصادي ودی شرح د عالمی مالیاتي پنګې د شپږو اربو ډالرو د قرض د زندېدو له وجې نور هم غورځېدې شي. عالمی مالیاتی پنګې د پاکستان شپږ ارب قرضه د تیر مارچ نه زندلې ساتلې ده. د دې وجه د IMF پاکستان سره د بجلی په نرخونو او د ټیکس په اصلاحاتو د اختلاف ده. د عالمی مالیاتی پنګې دا خیال دی چې د بجلی د نرخونو په زیاتولو او د ټیکسونو په نظام کې په ایماندارۍ سره د اصلاح کولو تر مخه د پاکستان مالی مشکلات تر ډیره حد پورې اوارې دي شي. عالمی بینک خپل رپورت کې چې د پاکستان د اقتصادي ودې په لار کې نور کم سببونه په ګوته کړی دي، په هغه کې د ملک دننه د خلکو د بیکچه زیاتو اجتونو راپورته کیدل، د کورونا وایرس د خونړای وبا په امکاني توګه دی مار خوریدل او د افغانستان حالات دي. دا اخبار خپل اداریه کې زیاتۍ د افسوس خبره دادا چې د عالمی بینک پر رپورت کې د پاکستان د اقتصادیاتو بیان کړی شوی شرح سویلی ایشیا کې دویم کم ترین سطح ده. اقتصادی تبصره نگاران او تجزیه نگاران په یقین سره دا خبره کوي چې اقتصادی اصلاحات اونکړې شول نو د پاکستان معیشت به هم دغه شان د لاندې سطحې د معیشت په حیثیت کې پروت وي. اخبار لیکي چې پاکستان د خپل معیشت د 3% د ودی د حد نه تر هغه پورې وړاندې نشي خوځولې تر څو چې ملکی پیداوار نوي اوچت کړي، برآمدات نوي زیات کړي، د خارجي سرمایه‌کارو سرمایه‌کارۍ ته درآمدولو د پاره دویته رعایتونه نوي ورکړي او د توانای په مت کې د قرضو د مسلې صحیح تابعای نوي کړي. خوډان خپل اداریه کې لیکي چې د ډیرو خلکو دا ګومان دی چې حکومت د راتلونکو انتخابونو د ویرې هم خپل اقتصادي چوکاټ کې هیڅ قسم بدلون راوستو ته تیار نه دی. د پی ٹی آئی حکومت بزیات خیال په سیمه کې د موجودو سیاسي جغرافیایي حالاتو نه د فائدې پورته کولو لور ته ګرځولې ساتي او دا شان به د خپلو درآمدي اخراجاتو د پوره کولو لپاره د خارجي مالی امداد د بوت کولو کوشش کوي. سره د دې چې د پاکستانیانو اکثریت د غربت لیکي تدیر ورنځي شوی دی. عالمی بینک خپل رپورت کې ویلي دی چې دا وخت په سلو کې او د رش کسان د نېسته جون تیري. پاکستان کې د مزدورکار افرادی قوت د تیري اخیری سروې نه معلومه شوې ده چې د بیروزګارۍ شرح د 15.8% نه 6.9% ته زیاته شوې ده. ډان اخبار خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې پاکستان له راتلونکو سوکلونو کې سالانه او وونه تر 8% پورې اقتصادي وده لازمن کول پکار ده چې دا شان هر کال د روزګار جوګه خلکو ته د روزګار ورکولو د پاره خپل صلاحیت پیدا کی. دا اکی یو لار ده چې د خلکو نیستی په غوسه دی شي، خو دا قسمه اقتصادي وده فل حال په نظر ناراضي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د دیوا خبری خبرونه کې وستاسو ته وړاندې کوو د پښتو ادب د فن او د هنر سره تړلې د یو پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه د یو ریپورت په شکل کې ستاسو لپاره د دیوا همکار سردار علي ټکر راوړي. نو راځي چې وښو نن هغه ستاسو لپاره د کم یو پښتو ژبې د هنرمند د فن او د ژوند قصه راوړي ده.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی سید احمد جان خیبر افریدی. اخونزاده فرمان مسافر سے پخپل کتاب زلند ستوری کې د خاغلی سید احمد جان خیبر افریدی په حواله داسې لیکي. وای چې خاغلی سید احمد جان خیبر افریدی د خیبر په تاریخی درک کې د جمرود په سیمه کې د دسمبر کال 1902 په 28 نیټه د ملک علم جان د قمبر په کور کې زیږیدل. د ملک اکبر خان کڑوسی او د عبدالله جان نوسی دی. لسم جماعت د جمرود د مدرسې نه او دولسم جماعت په پرایویټ توګه پاس کړی دی. د کال 1955 راسه په شاعره لیکل شروع کړی ده. د خیبر افریدی په خلک کې شاعرانه او ادبي ژبه خغلی نظر شینواری خوده ده. د کال 1922 راسه خغلی نظر شینواری د خیبر قومي ادبي جرګې صدر او خغلی خیبر افریدی لوی سکتر پاتې شوی دی. او د مشر حمزه شینواری په ځای کې درنې درنې مشاعرې کړې دي. د دره خیبر د همه لیکوالو د جون په حالاتو سره د کلام د نمونو مشتمل کتاب د خیبر انګازې مؤلف دی. په زړه ادب کې د ستر خوشحال خان او په جدید ادب کې د خغلی نظر شینواری صاحب نه متاثر دی او د حمزه صاحب مداح دی. په غزل ډیر مینو او هم دا وجوا چې اکثر غزلې لیکلې دي. ګرځندی او پیچومی د نظم او داروګر د نثر کتابونه دي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. لوی غم ساقي د پریوتو سره بلد نه یم. لوی غم ساقي د پریوتو سره بلد نه یم. ما درته وی چې د پیالو سره بلد نه یم. او وخت د سترګو غړېدو سره می لاس متړه. وخت د سترګو غړېدو سره می لاس متړه. زه خو لا حس د زولنو سره بلد نه یم. دا پښتونخوا دا دلته مینه هیڅوک نه پیژني. په خپل اولس کې د درخو سره بلد نه یم. او د زلف خیال دی د سارا په لور بلنې کوي. د زلف خیال دی د سارا پلور بلن کوي. زه د خاموش اوګدو شپو سره بلد نه یم. او سپین خبرې ته دی وګم چې بوای کلا. سپین خبرې ته دی وګم چې بوای کلا. وړو کې ز د اشارو سره بلد نه یم. او ته د ناتر څه تصور نه زما خوب او پختا. د ناتر څه تصور نه زما خوب او پختہ. د دې پریشان او شوګیرو سره بلد نه یم. هر لمحه د جون یو نوې انقلاب راولي. هر لمحه د جون یو نوې انقلاب راولي. زه د ژوندون د تقاضو سره بلد نه یم. زړه را توای چې ورګورا ورکتې نشما. زړه را توای چې ورګورا ورکته نشما. د هغې سترګو امزرو سره بلد نه یم. او د سرور اور شو په ما بل چې د را سرې کړې سترګې. د سرور اور شو په ما بل چې د را سرې کړې سترګې. هسې دی وی چې د لمبو سره بلد نه یم. او خیبره خیر دی وی را پېښه شوه سنوي مینا. خیبر خیر دی وی را پیخ شو سنوی مینا. د یارانې د باریکو سره بلد نه یم. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس با سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس فراندې کوي و اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په افغانستان کې د خلکو د انساني خواخوږی حالات ډیر سنگین شوی دي. د جنگ د لاس شپګل ک خلک د خپل کورونو نه بے کور شوی دي. په دوی کې نیم پنیمه ماشومان دي. د شر فساد او د بلوغو توندو د خوریدو لوی ویره ده. د لسو لکو نه زیات اضافي ماشومان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي. هر کله چې د صحت نظام رنګېدو واله ده. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګوټرس په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار نه دراتلو وروسته په بیزل افغانستان کې د انساني خواخوږی په حالاتو د اعلی سطح شوی یو غونډه تخپل تقریر کې ویلي دي چې دا وخت د افغانستان د خلکو د ژوندګو بچکولو ضرورت دی. دوی د کلونو کلونو د جنگ وروسته نن ورځ د خپل ژوند د ټولو نه زیاتو خطرناکو او سنگینو حالاتو سره مخ دي. اوس وخت دی چې بین الاقوامي برادری دوی سره ټینګه ودرېږي. متحده قانونو کې د امریکای سفیر لینډا تامس گرین فیلډ اونډه ته وی چې امریکای افغانستان ته د انساني خواخوږی د امداد ورکولو او په دې لړ کې افغان ولس سره د ټینګه ودرېدو پوخ نیت کړی دی. د افغانستان خلکو له انساني خواخوږی د نورو سلورو شپېتو میلیونو ډالرو ورکولو اعلان وکړو. دا رقم به د ملګرو ملتونو او د ان جی اوګانو په لاس خرج کولې شي. د سره به افغان ولسله روان کال کې د امریکای د ورکیدونکو مالی امداد مالیت 300 ډیرشو میلیونو ډالرو ته ورسی. د یو ایچ په دې تازه اعلان شوی رقم به افغان ولسله د خوراک هغه سامان اخیستي شي کوم چې د دوی د ژوندګو بچکولو د پاره ډیر ضروری دی. دینه علاوه په دې رقم به د دوی د کم خوراکي او د صحت د فوري نویت اجتون هم پوره کولې شي. دې رقم نه بده کم شمیره فرقو او د مذهبي ګوندونو د تحفظ په بندوبسونو هم اخراجات کولې شي. په دې بده د جنکو په شمول د نورو زیاتو ماشومانو سکول ته روانې دوکي لاس وشي. دا به خلکو له د سکولو د صفا او بو په بندوبسونو کول هم خرج کولې شي. خو سفیر تامس گرینفیلد په دې خبره زور ورکو چې د افغان ولس د امداد د پاره یوازې دا رقم کافي نه دی. گاونډي ملکونه هم باید چې افغانانو تخپل سرحدونه پرانیزي او طالبانو باندې لازمه ده چې تجربه کارو امدادي کارکونانو لا او د انساني خواخوږی د امدادي کارونو ادارو لا د کار کولو اجازه ورکړي. کمشمیره فرقو سره خصه ډوکرا واخلي. د دوی حقونه ومني او د خزو او جنکو حقونه دوی ته ورکړي. د دا هم اوې چې یوازې د خلی خبرې کافی نه دي. مونږ عملی سلیدل غواړو. دې په دې خبرونو هم افسوس ښکارا کو چې طالبان اجتمند خلکو ته د امداد پر رسولو کې او خلکو لا د تحفظ د بندوبسونو کولو په لار کې خندان راولاړی. خلکو د پاره د تحفظ په کوششونو کې د زنانه عملی د سرونو د بچکولو کوششونه هم شامل دي. د امریکای سفیر تامس گرینفیلد وایي چې دا وخت دی چې نړیوال ګوند د افغان ولس په لاسګیرنه کې خپلو کې یو موټی شي. دی وایي راځي چې نن لوځو کو چې د افغان ولس د امداد د پاره د مالی لاسګیرنې د درخواستونو به زړپوري جواب ورکو او د انساني خواخوږی په امدادي کارونو کې د اخته کارکونانو حفاظت لبا خپل پوره وسچار کو. په کار دی چې بین الاقوامي برادری د افغانانو د ژوندګو بچکولو د پاره د انساني خواخوږی په کارونو زور راوړي چې دا شان اجتمن افغان ولس بچ کړی شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.